السلام علیکم او ستړي مشه د مشال ریډیو په دې خبرونه کې مو زمليحه میرزاده هرکلی کوم. د مشال ریډیو په دې ځانګړي خبرونه کې نن د طاهر کلاچوي په اړه معلومات لرو. طاهر کلاچوي د پښتو د مهمو شاعرانو په هغه ډله کې شامل دي چې شاعري یې د کلاسیک او نوي شاعرۍ امتزاج بلل کیږي. طاهر کلاچوي د خیبر پښتونخوا په سویلي سیمو کې په لومړي ځل د ادبي جرګې بنسټ کېښودو او د پښتو نوي شاعرۍ خلکو ته وپیژندله. هغه د پښتو سره په اردو کې هم شاعري کړې ده او لنډې کیسې هم لیکلي دي. تفصیل د اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال راشد خټک په دې پروګرام کې اورو.
طاهر کلاچوي د خیبر پښتونخوا په جنوبي سیمو کې د نوې پښتو شاعرۍ او ادبي جرګو په بنسټګرو کې شمیرل کیږي. که څه هم هغه په داسې ځای یعنی کلاچۍ کې زیږېدلې او چې د زیاتره اوسېدونکو ژبه یې سرایکي ده، خو په پښتو کې معیاري او په ټول پوره شاعري نه صرف خپله کړې ده، بلکې د نورو ډېرو شاعرانو او لیکوالانو روزنه یې هم کړې ده. د طاهر کلاچوي د زیږېدنې د نېټې او کورنۍ په هکله نثر نگار او شاعر پروفیسر اسیر منګل مشال رډیو ته وویل:
د بڼو لاندې قتل هم هنر غواړي، په حیا حیا خندل هم هنر غواړي، یارستا د سخن گوستر گو په مخ کې د زړه حال ظاهرول هم هنر غواړي، بل هوس دستا بوسی ته هوس نکا په گل شونډې لګول هم هنر غواړي، لکه پرخه د نرمې له برکته ګلونو خوب کول هم هنر غواړي، کلمبی لسر خیزی پروا نکا لکه شمع غم سهل هم هنر غواړي، چې هر څوک ور باندې مینې کړی سنما اغه فن حاصلول هم هنر غواړي، اوته بوته خو هر څوک لیکي طاهرا خو لیکل دغه غزل هم هنر غواړي. ارواخا د طاهر کلاچوي چې خپل نوم یې غلام سرور وو، ادبي دنیا کې په طاهر کلاچوي پیژندلو شوی وو. تخلص طاهر او د کلاچۍ اوسیدونکی وو. په کال 1918 کې د کلاچۍ په خاوره فقیر نور محمد سروري قادری کره زیږېدلی و. په خټه ګنډپور پښتونو اول په اردو کې شاعري کوله. د هغې وجه دا وه چې د دې د علاقه ډی آی خان ټانګ کلاچي دې کې اکثر د سرایکي او د اردو شاعري کېږي. د پښتو شاعري هم کېږي خو ډېره کمه کېږي. نو ده هم په ابتدا کې په اردو کې شاعري کوله. چې کله دی بیا د بنو زرخیزې ادبي ځمکې ته راغی، دلته د حکمت دکانو حکیمو حکمت به یې کولو. نو دلته چې راغی دلته بیا ماحول ټول د پښتو وو. نو ده هم په پښتو ژبه کې شاعری شروع کا او ځینې ادبي تنظیمونه هم جوړ کړل. مطلب دا دی چې د شاعرۍ سره سره شاعران هم راغونډول چې په هغې کې به تنقیدي غونډې هم کېدي، تنقید به هم کېدو. مطلب دا دی چې یو ادبي ماحول بنو کې خو مخکې نه جوړو، خو چې دی راغی نو دا ماحول نور هم ښه شو.
شاعر او لیکوال حیران خټک مشال رډیو ته وویل چې په بنو کې د ادبي جرګې جوړولو روایت طاهر کلاچوي کې خودو.
او دا خبره صحیح ده، اصل قسم صحیح ده چې دا طاهر کلاچوي چې په 1905 کې ادبي تنقیدي ټولنه د زړو ملګرو په تعاون په مرسته کېښودو. د دې نه مخکې په بنو کې یا په دې سیمه کې بل ادبي تنظیم نه و. د اردو تنظیم خو و، انجمن ترقی اردو کې طاهر صاحب پکې خپله هم شامل و. نو هغه وخت یې استعفا وکړه او بیا په فروری 1905 کې پښتو ادبي ټولنې بنیاد کېښود. نو د دې نه مخکې په دغه سیمه کې بل پښتو تنظیم نه و، د پښتنو لیکوال تنظیم نه و. لیکوال خو موجود و هغه زمانه کې، اوکه خټک و، عبدالرحیم مجذوب و، سید امیر سرحدی، ماسټر جمال او دغسې لقمان طارق، دا خلک موجود و. خو د دې سه اجتماعي پلیټفارم نه و. د دې داسې څه طریقه نه وه چې جمع کېدل به یا به یې مشاعري کول یا به یې نور پروګرامونه کول. نو دا کریډیټ چې دی دا طاهر کلاچوي صاحب ته دی. هغه دا په 1905 کې تنظیم جوړ کړو او په دې باندې بیا دا کسان ټول سره شامل وو چې د کومو ذکر ما وکړو. دې نه مخکې به بنو په فدا باندې د ولسي شاعرانو قبضه وه. ولسي شاعران په دې کې اکثر مجلسیان هم وو، سندرغاړي وو، پروګرامونو ته به تلل چې به مجلسونه کول کنه. او شاعر دا سندرغاړي غاړي مېز کې فرق کول ګران وو. صاحب صرف د دې تنظیم جوړول نه پس ورو ورو خلک ټایو په سندرغاړي کې په فرق باندې پوه شول. جنوبي اجلا کې چې تر اوسه پورې کوم ادبي بیداری ده یا ادبي شعور دی یا په پښتو ادب کې د بندو د غزل او د نظم کوم مقام دی، د دې ټول کې زه وایم چې طاهر قرآتي صاحب ته دي، ځکه چې تر اوسه پورې چې کومه سلسله روانه ده دا د طاهر قرآتي صاحب دی، ځکه چې څومره پس دا ادبي ټولنه ابتدا کې خو ډېره فعاله وه، هفت روزه ورځني پروګرامونه یې کول، بیا پنځلس ورځني شو، بیا میاشتني شو، او ورو ورو په کې بیا دا یخ شول، پروګرامونه تقریبا ختم شول او د خلکو د انټرسټ په کې د ملګرو دلچسپي په کې ختمه شوه. هغې کې څو داسې کسان وو چې هغې پوهېده د تنظیم مخکې اونه چلېدو په هغه انداز کې لکه څنګه چې جوړ شوی وو. بیا په 1960 کې د عبدالرحیم مجذوب په مشرۍ کې کوم کسان چې دا پښتو ادبي ټولنه خفشیو هغه یو نوی ټولنه جوړه کړه، ولسی تنقیدی ټولنه. په دې کې دا کسان چې دا پکې شامل وو، حکام خټک، عبدالرحیم مجذوب، ماسټر جمال، ماسټر اطلس خان، رحمان طارق او سید امیر سرحدی، عبدالایوب سیفی، دا ټول پکې شامل وو په دې تنظیم کې. دا تنظیم بیا ډېر ښه وچلېدو، دوی به تنقیدي د شخصونو باندې دا کول. خو عبدالرحیم مجذوب صاحب چې په 1963 کې د بدو دغه ته لاړو لکې بربت تشویب شو، نو تنقیدي ټولنه مډیله شوه. بیا یو د بدو کې یو ډېر مشهور ادبي خدمتګار رجب خان، رجب هغه په څه طریقې باندې دا ټولنه ژوندی وساتله، او وروسته بیا په 1970 کې لږ وخت دا بیا دا فعاله شوه. هغه زمانې کې پکې زه هم شامل شوم. ما د وینا مطلب دا دی چې که طاهر قرآتي صاحب پښتو ادبي ټولنه نه وه جوړ کړې، نو ولسي تنقیدي ټولنه هم په وجود کې نه راتله. او بیا د دې تنقیدي ټولنې تربیت یافته خلکو په خپلو خپلو علاقو کې په خپلو خپلو سیمو کې ادبي تنظیمونه جوړ کړل، چې په هغې کې ځینو تنظیمونه ډېر زیات فعال دي اوس هم. خو دا ټول فیس چې دی دا طاهر قرآتي صاحب دی، او طاهر قرآتي صاحب په دې ادبي بیداری او ادبي شعور کې بنیادي کردار ادا کړی دی.
د طاهر قرآتي ملګری شاعر اشرف عادل د هغه د شخصیت په اړه خپل نظر د مشال رادیو سره داسې شریک کړو.
زما د اسیس پی پېښور د دفتر نه په کال 1973 یا د کال 1974 په شروع کې د ایس پی آفس بنو ته تبادله راوشوه. تر دې وخت ما شاعري کوله خو پټه پټه. د ما جان پېښور کلکا میرش علی خان خټک مرحوم، ایس آی اکبر مرو، جونیئر کلرک محمد علی پنیالوی اور ماسٹر تاج علی تاج سره وشوه. دې وخت په بنو کې دوی ادبی ټولنه، ایوا بنو تنقیدی ټولنه او ایوا بنو ادبی جرګه. موږ د بنو تنقیدی ټولنه ممبران غړي شو. طاهر قرآتي صاحب د بنو ادبی جرګې یو ځلند ستوری وو. د طاهر قرآتي صاحب په چای بازار کې د حکمت او د کتابونو کتابت روزګار وو. طاهر صاحب ډېر زیات خوشنویس وو. د هغه د لاس لیکل به داسې ښکارېدل لکه چې په کمپیوټر شوی وي. طاهر صاحب بریش سړی وو، پرانست ګریوان مناسو، د ستارو ویخته به داسې ښکارېدل لکه چې ټول عمر یې چرته ګمان کړی نه وي. موږ به اکثر د مازدیګر په وخت د طاهر صاحب دوکان ته تلو، د هغه سره مو ګپ شپ لولو. ما ته یاد شي یو ځل داسې وشول چې موږ د ده سره ناست وو چې دوه ځوانان بېګونه په ترختې راغلل او پوښتنه یې وکړه چې د طاهر قرآتي صاحب دوکان چرته دی. انسپکټر میرش علی خان مرحوم ورته وویل چې دا لیونی دی. طاهر صاحب هغه ځوانانو ته وویل چې راځئ بچو دوکان ته راوخلې. څه څه پس طاهر صاحب هغو نه تپوس وکړ چې خدمت وایي. هغو ورته وویل چې هېڅ خدمت نشته، موږ د بلوچستان یونیورسټي سټوډنټ یو، بس د تا لیدلو ته راغلي یو. په دې وخت کې د طاهر صاحب زوی چې ماسټر و راغی. طاهر صاحب خپل بچي ته وویل دا ځوانان کور ته بوځه، دا به نن زما مېلمانه وي.
شاعر او لیکوال سکندر خان سکندر مشال رادیو سره د خبرو په وخت وویل چې طاهر قرآتي ته د بنو د ادبي لارښود مقام حاصل دی.
طاهر کلاچویتا ارواخاد غازی سیال داسې د عقیدت پرځاونه وړاندې کوي چې محب د پاک وطن وو چې د بل په درد دردمن وو چې د زړونو ترجمان وو د ادب روح روان وو یو حکیم وو ښه کاتب وو کړه اوړی مناسب وو یو ملنګ شنې انسان وو د ادب روح روان وو فلسفي وو مفاکر وو دانشور وو مدبر وو سخنور وو سخندان وو د ادب روح روان وو دی وقار د ملک او قام وو خدای ور کړه لوړ مقام وو اوپزمکا خو آسمان و دا ادب روح روان و دا پختو پا شاعری که دویو نو رنگ پیدا کرو زندگی فن تا ورکڑا زان پا فن که فانا ستا دا حسن دا گلشن لکوما گلا بسا واخلم زباورای مناتوانا او گلونا بشمار دی دا بنو ادبی لرخود طاهر کلاچوی چخپل نومی غلام سرورو او دا پلار نومی فقیر نور محمدو فقیر نور محمد دا قدری سلسلے یو صوفی بزرگو دا طاهر کلاچوی یو بل ورور کامل کلاچوی هم شاعرو چاغه دا دنا دوا کالا کشرو دوی دواړه په بنو کې اوسیدل دا مقامی خلکو هم او چې دا لره لره کوم شاعران ادیبان به بنو ته راتلل لکه حمزه بابا دا هغوی دا ناستې ډومبه ځای چې وو هغه دا طاهر کلاچوی دکان وو طاهر کلاچوی اول اول اردو شاعری کوله او د انجمن ترقی اردو په نوم یې تنظیم لره وروسته هم په دغه طرز د پښتو ادبي ټولنې په 2 فروری 1956 کې بنیاد کیښو د بنو خور ور ادبي ولسی شاعران په یو ځای را جمع کړل او د دوی په نوي جدیده طریقه ادبي تربیت وکړو د دوی خپل مکتب فکر وو ډیر زیات شاگردان یې لارل ډیرو خلکو ورسره مینه کوله د ده شهرت تر کلی کلی رسېدلې وو په هغه شاگردانو کې یو غازی سیال او بل متی الله قریشی داسې نور هم وو زیات لکه ماستر جمال د پښتو ادب روزنه او د شاعرانو ادبي شاعرانو ادبي تربیه ډیر په مینه وکړه د ده په فن او شخصیت یو کتاب قاسم بنوی د پښتو اکیډمۍ ڈاکٹر نصر اللہ جان وزیر پمرستا ہم چاپ شوئے دے او یو دا دا طاهر کلاچوی کلیات عمر دراز مروت پا 2014 کے چاپ کری دی طاهر کلاچوی ډیر عمر په بنو کې تیر کړی دی د ده بچی هم دلته لوی شوی دی ودونه کړی دی دلته ملازمت دوی اختیار کړی دی
د مشال ریډیو ګران اوریدونکو اوس یو د مکو او سندره اورو
ہزار میں منک ناز دے جن بلم و نادانا نادان تا پر کیوان خر سولم و نادانا نادان تا پر کیوان خر سولم ہزار میں منک ناز دے جن بلم و نادانا نادان تا پر کیوان خر سولم و نادانا رکیبانو خرسولم اغیارو سردا سے گانا کڑے وما او تال اغیارو سردا سے گانا کڑے وما زمر ور درتل متا برا شڑلم زمر ور درتل متا برا شڑلم ونا دانا نتا پر کی بانو خرسولم ونا دانا نتا نتا پر کی بانو خرسولم فولادو ہم کلک شویم اے امیر رضا کا اتر فولادو ہم کلک شویم پختو صدا سے کلک تڑلم را تڑلم پختو صدا سے کلک تڑلم را تڑلم و نادانا نادانا تا پر کی بانو خرسولم و نادانا نادان تا پر کی بانو خرسولم ازار می منک ناز دے جنبلم ازار می منک ناز دے جنبلم و نادانا نادان تا پر کی بانو خرسولم و نادانا نادان تا پر کی بانو خرسولم و نادانا نادان تا پر رکیبانو خرڅولم
سندره تاسو واوریدا اوس بیا خپل راپور ته دوام ورکو په بنو کالج کې د ادبیاتو استاد او شاعر جاوید احساس مشال رادیو ته ویل چې د بنو په خوره د طاهر کولچوي کرل شوی د ادب زړې اوس په لویا بردار ونه بدل شوی دی
طاهر کولچوي صاحب لکه څنګه چې د دوی د نوم د لاحقې نه اندازه لګي د کلاچی سره بنیادی تعلق لرلو خو اصل خبره دا ده چې د دوی استوګنه په بنو کې وه نو که موږ داسې ووایو نو دا به غلطه نه وي چې په بنو کې د ادب او خصوصا د معیاري ادب او تحریري ادب چې کوم بنیاد و یا بنیادګزار و هغه طاهر کلاچی صاحب دی نو دا ډېر غټ خدمت و دا هغه دور و چې خلکو به مجلسونه کول او ټیپ ریکارډرونه به و نو داسې نه تحریري ادب مخې ته راغلی او نه خاص داسې کوم معیاري ادب هغه مخې ته راغلی و نو دا طاهر کلاچی صاحب و چې تحریري ادب دپاره هم یو بنیاد کېښودو او سره و سره چې کوم معیاري ادب و هغې ته پاره هم یو ټولنه جوړه کړه د دې نه مخکې تاسو ته پته ده چې اولسي ادب غوندې به و هغه به خلکو سندرې لیکلې ټپې به یې ویلې او سره و سره چربیتې به یې ویلې داسې خاص مناسب پلیټفارم چاته نه میلاو نو دا کلاچی صاحب برکات و چې دوی د بنو لیکونکو ته یو مستقل او منظم پلیټفارم ورکو چې د دې پلیټفارم نه بیا موږ ته پته ده چې د سیال صاحب غوندې شخصیت هم راووتو او بله بیا خاصه خبره دا وشوه چې دلته یو ادبي کلچر جوړ شو په بنو کې او تاسو ته پته ده چې بیا هم دغه ادبي ټولنې داسې ورته ووایه چې ادبي ټولنه که موږ تیسیس وګڼو کنه نو بیا تنقیدي ټولنه د دې انټی تیسیس وه نو تنقیدي ټولنه په وجود کې راغله د دې ټولنې په بنیادګزارو کې مذوب صاحب در صاحب په خپله بر صاحب هم دلته بنو کې پاتې شوی دی داسې نور زمونږ چې کوم ماسټر جمال صاحب ثاقب صاحب مجبور سورانی صاحب او سره ورسره متی الله قریشی صاحب هم او دا هغه شخصیاتو چې بیا دوی چې کومه تنقیدي ټولنه هغه په وجود کې راوسته نو دا په بنو کې د ادب د دوه دھارې یعنی وشلې دي لکه څنګه چې موږ ګورو اردو ادب کې چې یو طرف ته دبستانې دلی کار کولو بل طرف ته دبستانې لکھنؤ کار کولو بالکل هم دغه شان بنو کې هم د دوه دبستانونه یا دوه ټولنې په حرکت کې راغلې ادبي ټولنې ملګرو خپل پروګرامونه کول مشاعرې به کول تنقیدي نشستونه به کول او د ټولې پښتونخوا نه به شاعرانو ته راتلل نو یو قسم هغه ادبي کلچر چې کوم حکم وکړه هغه بنو کې وده موندوله او د دې ادبي کلچر چې کوم شعاګانې وي یا جلوې وي هغه ټول پښتونخوا کې خورې دي بل وسره وسره چې کوم د تنقیدي ټولنه وه هغې بنیاد هم ډېر مضبوط و هغه کې ډېر اعلی تعلیم یافته لیکوال و نو هغه هم یو کار شروع شو یو لیک لوست سره د خلکو تعلق جوړ شو بهترین غزل لیکلو شو افسانې مخې ته راغلې داسې د ادب چې کومه قافله وه دا مخې ته روانه وه نو لکه څنګه چې ادبي ټولنه موږ ته د سیال صاحب غوندې شخصیت راکړو دغه رنګ تنقیدي ټولنه موږ ته مجذوب صاحب در صاحب ماسټر جمال صاحب اوکاب خټک صاحب اوکاب خټک صاحب هم دغه دور پیداوار و کوم دور کې طاهر صاحب کار کولو اگر چې اوکا فټک صاحب به طاهر صاحب باندې تنقیدی کتابونه هم لیکلي دي خو بنیادی چې ادبی کلچر او ادبی ثقافت او دغه په تشکیل کې او دغه په تنظیم کې د کلاچی صاحب یو بنیادی کردار او د دین څوک مې انکار نشي کوي نو زه گزارش دا ودی چې یو ادبی ټولنه بل ورسره تنقیدی ټولنه نو هغه دغه دواړو ټولنه نور ډېر ټولنه اوسګولې که اوس مطلب دا تنقیدی ټولنه کوم ځوان نسل دی ډېر ښه غزل لیکي نظم لیکونکي هم لري وسره وسره تنقید هم پکې کوي افسانه لیکوالو پکې مخه تر راځي دا تخم دی بج دی چې کوم طاهر صاحب کړل اوس ان شاء الله یو د باردار او نه په شکل کې موجود دی
د راتمبر ادبی جرګې سرپرست شاعر او لیکوال فرختل حسرت ته طاهر کلچوي د زده کړو پاړه د یو پښتنه په جواب کې مشال رادیو ته وویل
تیر کلچوی تر میڈل پورے خو باقاعدہ تعلیم وکړو ولی رستو د پلار سره د کاروبار په سلسله کې د تلو راتلو په وجه خپل تعلیم جاری ونه ساتلو او غالباً د ماحول اثر په وجه د شاعرۍ ابتدا د اردو نه کړې ده ده د خپل کاروبار په وجه زیاته برخه په بنو کې هم تیره کړې ده په بنو کې د یو وخت پورې د انجمن ترقی اردو ادبی تنظیم صدر وو خو په کال 1956 کې مستفی شو او بیا یې دا پښتو ادبی ټولنه بنو پنوم یو ادبی ټولنه جوړ کړه طاهر صاحب د ډېر وخت پورې د دغه ټولنه سرپرست او مشر ناظم و طاهر کلچوی د پښتو ادب د لپاره ځان وقف کړی و دا یو بهترین خطاط هم و په فارغ وخت کې به کتابت هم کولو دا طاهر کلچوی نظم او نثر اردو او پښتو اکثر معیاري رسالو او اخبارونو کې شایع شوی دی د مینې غې کتاب یې پښتو ایم اے او بی اے کورسونو کې شامل کړي دي طاهر کلچوی یو داسې شخصیت و چې د دله فیضا د بنو نوم په پښتو ادبی دنیا کې وځلیدو څو وخت چې د بنو د پښتو ادب تاریخ لیکل کیږي نو شروع باید طاهر کلچوی د نوم نه کیږي راتلونکي نسلونه به د طاهر کلچوی نوم ډیر په فخر سر اخلي او د پښتو ادب عظیم محسن به ګڼي طاهر کلچوی په بنیادی توګه یو د غزل شاعر دی د غزل په وجا طاهر کلچوی په ادبی دنیا کې خپل مقام موندلی دی طاهر صاحب په اردو شاعرۍ کې د علامه اقبال او په پښتو شاعرۍ کې د رحمان بابا نه متاثر ښکاري د ده شاعري د قدیم او جدید رجحاناتو یو ښکلی امتزاج دی رحمان بابا د شاعرۍ نه د ده انداز جدا دی په زړو او نوي شاعرانو کې ده د چا تقلید نه دی کړی البته د پښتونخوا ډېر شاعران د ده د شاعرۍ نه متاثر شوي دي او د ده د شاعرۍ تقلید یې کړی دی د طاهر کلچوی په پښتو ادب کې مقام ډیر اوچت دی د اردو ژبې په مقابله کې د پښتو شاعرۍ کې ډیر مشهور دی که دا وویل شي چې په خیبر کې امیر حمزه دی او په بنو کې طاهر دی نو غلطه به نه وي
د مشال رادیو ګران اوریدونکو اوس یوه دمه کوو او سندره اورو سندره تاسو واورېده. اوس بیا خپل راپور ته دوام ورکوو. شاعر احساس هټک د طاهر کلچوي د نوم او شاعرۍ سره تړلې خپلې خاطرې د مشال رډیو سره داسې شریکې کړې.
د بڼو لاندې کتل هم هنر غواړي، او سم او گپ او گتلل هم هنر غواړي، او ته بوته هو ارسوک لیکي طاهره، خو لیکل د هغه ظلم هنر غواړي. د طاهر کلچوي دغه شعر مې د ځوانۍ نه په ذهن پاتې دی، چې مونږ ځواني وایا دسې نوی نوی عمر و. د مینې غېږ یو کتاب مې پلار ته چا راوړی و، نو مونږ لاسو ته راغلی و. نو هغه وخت کې د ده شاعرۍ سره مونږ آشنا شوي وو، د نن نوم سره آشنا شوی وم. هغې نه پس چرته په اخبار یا په رسالو کې د ده ذکر و، د ده شعرونه مخې ته راغلي دي. یعنی نه ما لیدلی دی خو نه مو کتلی دی، خو د شعر په اړه یې ډېر کم خلک به وي چې د طاهر کلچوي د نوم سره آشنا نه وي، ځکه چې دغه کس دغه شخصیت داسې شعرونه په دې یعنی په معاصر کې داسې شعرونه ویلي دي او پریښي دي چې په کلاسیک رنګ هم ښکلا لري، د تصوف خپل رنګ دی ورکې، د مینې او د حسن خپل یو د رومان شاعري ورکې ښکاري. او بل طرف ته که مونږ وګورو هغه حسن او د مینې باندې لکه هغې مین موضوع ماته ښکاري چې دغه او هغه حقیقي حسن او حقیقي مینه. او حقیقي حسن لکه د باطن او د ظاهر، یعنی د جلال او د جمال د رنګونو چې کوم هغه باندې مین سړی و، او د کائنات او د فطرت په رنګونو باندې مین سړی و. هغه یو شعر دی وایي چې په مقصد د مینې هله سړی پوه شي، په سړی کې سړیتوب چهره بیدار شي. لکه مونږ فکر وکړو سړیتوب چې مونږ یو اخلاقي چوکاټ چې څوک لري هغه د انر او د ظاهر رنگ یو وي، که هغه لکه انسان نو هغه کې ښکلا په خپله ښکاري، هغه په سترګو باندې د هغه د انر رڼا راوځي، هغه یو تاثیر لري. نو دا داسې د حسن او د مینې شاعر و. او ماته خو خپله خوله ډېره وړه ښکاري چې د دومره لوی شخصیت په شعر باندې زه خبره کوم.
نثر نگار او شاعر او د چرسده ادبی تحریک صدر طیب الله خان طیب مشال رادیو ته وویل چې د طاهر کلچوي د شاعرۍ نه اندازه کیږي چې هغه روحانیت ته مایل وو.
او ته بوته خو هر څوک لیکي طاهره، خو لیکل د ښه غزل هم هنر غواړي. دا خبره ډیره د پام وړ ده چې طاهر صاحب په یو داسې ماحول کې د پښتو غزل متعارف کړو چې غیر چاپیره ته د نورو ژبو ماحول جوړو. په خپل د اردو شعرونه هم ویلي دي، لکه ماته یو شعر یادیږي چې میری وفا کو نظر کا گئی تو کیا ہوگا، کلی امید کی مرجا گئی تو کیا ہوگا. یو بلا ډیره د پام وړ خبره دا هم ده چې د بنو داغه خوا او شا کې د پښتو ادب حل زلو بنیاد هم طاهر صاحب خو او دې ته ود هم طاهر صاحب ور کړی و. بلا خلک هم روزلی وو، د دوی پاغه روزلو خلکو کې ډیر لوی لوی نمونه هم دي د پښتو د ادب. لکه کزه د مثال په تور باندې یو سو نمونه ته یادو منو، مجبور سورانی صاحب، متی الله قریشی صاحب، او داسې نور د طاهر کلچوي صاحب بنیاد چې دی خو او هغه بیا ود وکړه. د شخصیت پورې ماته یو واقعیا را یاد شو چې زما په خیال راشد جان چرته و مستاسو نه مې په کوم محفل کې اورېدلې وه چې یو سړی د کابل نه د طاهر صاحب لیدلو له راغلی و. چې کله هغه د حکومت دوکان ته راغی نو ورته یې ویل، مړه ته خو سم دم سړی، زه خو ستا لیدلو له نه وم راغلی. طاهر صاحب ورته ویل، نو ستا څه خیال و؟ سړی وایي، زما خو دا خیال و چې ته بس پیر غوندې او مریدان به در نه راته وي. او دې واقع مطلب مې دا دی که مونږ د دې نه یو دغه اخلو یو خیال، نو کېدای شي دا دې سړی ځکه ویلی چې د طاهر صاحب کلامونه داسې د روحانیت اړخ ته زیات ورته و، لکه د رحمان بابا پکې حکمت او پند او نصیحت هم زیات دی. تر څو یې د کلام خبره ده، نو د حمزه بابا غوندې هستۍ د طاهر صاحب د کلام ډیر ستایلی دی او د هغې ډیر تعریفونه کړي دي، معتبرې ګرځولی دی. د هغوی په دې کلامونو کې د دې پند او نصیحت سره سره شوخي، رنګینی، جمالیات او دا ټول موجود دي. په غزل کې د پښتو هغه د دوی په غزل باندې د پښتو د روایتي غزل تنده ماتیږي. زه یو څو شعرونه ستاسو د مشال ریډیو او اوریدون کو تڈالی کوم چی د شبنم غوندی مزاج ل برکته خوب کوی شم داس غو په بستری هم او پزړگی د مشاتی بس تیریگی چې د زل پتا شانه ورغاړي وزي. دا یو شیر خو ډیر زیات مشهور او ډیر مرګرو با اکثر په ادبی محفلونو کې د دې ذکر کاو چې دا خو ته چې د هر چا غیک کې وسی گینستا لایق نه ده د هر چا غیک. او ما طاهر ل شرم شاکړه مې کدی تا چې پلاس کې د ناخلو می جام ولید.
د ژبپوهنې ماهر او لیکوال ډاکټر یوسف جذاب مشال رادیو ته وویل چې طاهر کلچوي په هغه کسانو کې شامل دی چې د شلمې پړۍ په لومړۍ لسیزو کې د پښتو ادب نوي او کلاسیک ادب ترمنځ د پل کردار ادا کولو.
د شلمې پړۍ سر و چې دلته د نوی ادب چې کوم دی جدید ادب چې کوم دی هغه مخې ته راتلو کا موږ د پښتو په شمالي علاقه کې وګورو هلته حمزه بابا او مطلب د دې سره چې کوم ګروپ و دوست محمد خان کامل صاحب فضل حق شایدا صاحب دا کسانو چې هلته د پښتو ادب بنیادی تیږه چې کومه وه هغه ژدوله. جنوبي سیمو کې داسې کس نه و سوا د طاهر کلاچوي نه چې سړی پرې سترګې خوږې شوی وای. هغه په رښتیا مانو کې د خدای یو نعمت و. د جنوبي سیمو هم لکه اوس هم داسې ده چې د پښتو ادب چې کوم مرکزي حیثیت چې دی هغه بنو ته حاصل دی. او په هغه وخت کې خو لکی مروت دین بعد د کرک چکم و دا ډی خان پورې لکا می اولی پورې دا یو منطقه او دا یو ضلع ګڼلې شو چې دا د مرکز بنو شار و. نو په دې کښې دا د فرشته صفت انسان طاهر کلاچي صاحب راغی او دلته مطلب ده چې د څو نورو نو کسانو سره د جدید ادب چې کوم دی هغه بنیادی تیجا په جنوبی سیمه کې کښېږدوله. دا په دې تناظر کې قتل پچار دی چې دلته جدید ادب چې کوم و هغه مطلب ده چې دلته په زده کولو پښې زده کولو باندې و. د دې نه مخکې هم دلته ادب خو و. نو ادب زما خیال دا دی چې ادب کو هغه ملی او د سره سره شفاهي چې کوم مطلب ده چې د پښتنو چې کوم شفاهي ولسی ادب و د هغې کسانو لکه د دوی نه مخکې شیر غلام شاعر شمشی خیل پیر غلام او یاسین شاعر نو دا د دې نه مخکې کسان وو. خو د هغوی ادب چې کوم دی د هغوی چې کوم تخلیق کړی زیار چې دی هغه موږ په جدید ادب په تله چې کوم ده هغه نشو تللی. بنیادی چې کوم د جدید ادب ردا ژدونکي کسان چې دي هغې کې طاهر کلاچوي او دلته عبدالرحیم مجذوب مجبور سورانی صاحب چې د کوم اوس تقریبا ټول کسان دا په دنیا باندې تیر هم دي. نو زما خیال دی چې دا یو نوی کروټ چې کوم دی یو نوی بیداری چې کومه وه نو دا په دغه تناظر کې دا کسان مخې ته راغلي دي او د جدید ادب سرخیلان دي. غزي سیال صاحب د خدای وبخشي دا وروسته ورسره ملګری شو. دا داسې کسان وو چې د دې روزنه پالنه تربیت چې کوم وو هغه خدای بخښلی طاهر کلاچوي صاحب کړه. او د دې نه مخکې ادب چې کوم دی هغه زه جدید ادب نه ګڼم. او چې کله هم طاهر کلاچوي د بنو په مځکه باندې چې دلته د حکمت دکان کولو پښه ایښې ده نو مطلب ده چې هغو سره د بنو دا ولسی تنقیدی ټولنه شوه نو دا مخې ته راغله. نو دا د دوی په زیار باندې مخې ته راغله او نور کسان چې کوم ورسره هغه ملګري شول. نو دارنګه مطلب ده چې دا ادب دلته پښې زده کړې دي او د دې ټول کریډیټ چې کوم دی هغه طاهر کلاچوي صاحب ته درومې.
شاعر او د لتنبر ادبی جرګې سیکتر اشرف الله اشرف مشال رادیو ته وویل چې د طاهر کلاچوي کار او زیار ته هغه عمره پاملرنه نه ده شوې څومره چې حق دی.
دغه به واړه خوله غټه خبره وي خو دومره به اویم چې طاهر کلاچوي صاحب په بنیادي توګه د جنوبي اضلاع اوسیدونکو دغه خاوره دغه سیمه که هر څومره للمه او شګلي نه ده خو په هر دور کې داسې نومیالي او شازلمي زیږولي دي چې نړۍ ورته ګوته په خوله پاتې ده. ویل کېږي چې طاهر کلاچوي صاحب د خویه ډېر ملنګ سړی و خو د علم او د پوهې غر و. د طاهر کلاچوي صاحب د شاعرۍ ژبه اسانه پسته روانه خوږه او مهینه ده. زما په خیال چې د ارواحات ټوله شاعري په سیل منتنی سند کې ده.
ارواحات طاهر کلاچوي صاحب وایي چې ښایست یې هم پښتو دی هم ګڼه دی په وطن کې زما داسې جونه هم شته ما طاهر غزل فدام کی مکه باسا په دنیا کې زمان اور کرونا همشتا یلا کبل زې کې وای چې د پختنه د خغلی سړی وکا چې زمرای چرته ایثار شي خال یې سشي د خندا تسلسل مخت مو خاندا اس نه چې د سپرلو عمرونه زبه دا خبر ډېر په افسوس سره وکما چې سمره د طاهر کلچوی سه شخصیت د غوی ادبی کدو کمته دومره په طاهر کلچوی سه باندې کار نه دی شوی.
د طاهر کلچوی د شخصیت پړه د پختنه په جواب کې حیران خټک مشال رډیو ته ویل
حوالے سر خبر حکم اور دا حوالے چیتانا دا اساری گل اسار صاحب دا چانا طاہر صاحب تا دے 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 اور تو روما دا ربی تو نو سیکٹری پاس شیرو تیج با مگر چلو اور اکثر با طاہر صاحب سر حلاس تو اب ہر حیثیت طاہر صاحب جدل دے آگاہ پا جلوت پا خلوت کی جدل دے داغا سر آئے سفر کرے دے داغا سر آئے معمولات اور معاملات آگلی دی نو دا سکر دا ساری گل صاحب خوابالا دا طاہر صاحب دے شخصیت پاکلا خبرو کم نو زما خیال دیچے آغا با دیرا موتبر ہے اساری گولا سار سیب دی تحیل کلا چو سیب دی نمبر شیری مجویا دبین خیک شروع کے دی تحیل سیب پیرنگلو پس سلسلہ کے وائی جے دا زما خوش قسمتی دا ہے تیرا ٹو شاکر دا زنا زپر دیر گرانیم تحیل جو لون لیکوال نیروا پس صحیح مانو کے درویش بگلیم گم دے دی سادا جون تی روی دی انتہائی سادگی تی چسرے نظر اکڑی بے اختیار ہے دے یو مومن یقین پریوشی غٹ ببر سر پورے شری گرا غٹ غٹ حساس استرگے پراخ تندے او پتندی یو سو کرخے چے اکثر دم فکرین و پتندے یو لجلی کی گی دا کرخے دا سے معلومی گی لکہ چے دوی پریمو کے دمازی مختلف و داستانون او ترگے غڑوی سنگے چے لباس سادا دے دغا سے ازرم صفات پر سر دے چے سو وقت گورے پا لکلو باختاوی ولی چے دے بہترین خطات دے او پو فارغ وقت کی کتابت ہم کری دلی رائے راوہ یو مستند او حاضر حکیم ہم دے ایس صرف دا ساتگے یو جندے تصویر او دا اخلاق و خزانہ دا لتکبر او لغرور نا بلکل ناشنا دے نلوی کم دا ہر چا عزت کری خوشخل کا دوم رجی چی تب آوائی دا انسان بیخی ترکن رجی او دا خبر پو وقت مسکے کی گی ہر وقت شاعران دانشوران او علمان تر چا پیر ناس مالی لحاظ سرا یو درویش دے اور خدا را او پوزر وزان دے مجبور سورانی سے ہم رتائر سیب سرانی دے پاتے شوئے دے آگے پو رتائر سیب پا اخلاق و سرخط نان دے یو مضمون عملی کرے دے آگے وہی کہ رتائر سیب جو انتہائی مشفق انسان ہو درانے خبر داغا پیغن گرو وا دسپکے او دا غلط خبر نا اخپلا جگہ جو پاکا سترا دا اخپلو ادبی ملگر سرانیت او ذر صفاو چال چالا کیے نکوالا رتائر سیب پا ملی جن کے دوی سپیشل یا اخلاق نمایاں
د طاهر کلچوی د شاعرۍ د موضوعاتو په اړه ډاکټر یوسف جذاب مشال رډیو ته وویل.
طاهر کلچوی صاحب چې څومره پورې د شاعرۍ تعلق ته او بیا د دوی د شاعرۍ محتویات چې کم دي یا مندرجات چې کم دي کانټینټس په هغې باندې چې موږ نظر اچوو نو ډېره متنوع او ډېره رنګارنګۍ نه ډکه شاعري کړې ده. په هغې کښې د دوی چې کوم تخلیقات دي هغه تر یوه صنف پورې محدود هم نه دي. د غزل یې هم کښلې شاعري کړې ده او د نظم یې هم کښلې شاعري کړې ده. او دی نه صرف چې د پښتو شاعر و بلکې د اردو شعري مجموعه یې هم مخې ته راغلی ده، درې څلور کتابونه. دی باندې چې کله موږ نظر اچوو نو چې څنګه د مختلفو صنفونو په حواله سره دلته رنګ رنګي موږ موندوای شو، دارنګې د فکر په حواله هم موږ ته د یو نه زیات خیالات فکرونه دا راځي مخې ته. د دوی چې کوم که غزل دی او که نظم دی، ځنې تړون خو چې کوم دی داسې موږ ویلی شو چې د پاکستاني چې کوم نوی مملکت مخې ته راغلی و د هغې په تنظر کې ډېر نظمونه هغوی ویلي دي. دې سره سره غزل چې کوم دی هغه یو داسې عجیبه غونې حیثیت لري د دوی غزل چې لکه څنګه چې په شمال کې د حمزه بابا شاعری چکم دا آغا موج دا نوی او دا زارا ادب مینس کے ردولای شو او دا دوی شاعری دا پل حیثیت کار کوي. دارنگے چکل موج پ جنوبی منطقہ یا جنوبی سیمو کشے نظر چاو نو چونکہ دای سرخیل دای مخکش تای نو د دنه مخښه خدا سه یو کس دلته په جنوبی سیمه کې نو چې دوی پیروی یا تطبو کړي وي. البته حمزه بابا سره د دوی ناسته پاسته هم وا تعلق هم ور سره ما وې چې سه حیثیت چې دا غوي په شمال کې حاصل ده هم دا حیثیت دوی ته په جنوب کې حاصل ده. دا دوه کسان پیرالل متوازی روان دي. د ده شاعری هم دا جدید او د زوړ ادب په منځ کښې حد فاصل غوندې حیثیت لري او د یو پل کار کوي په دغو دواړو ادب کې. د دوی شاعري چې کوم موضوعات دي یا فکر په حواله سره د دوی ډایورسټي ده نو په هغې کې صحیح خبره ده چې دلته رومان هم شته، دلته عشق هم شته، دلته حسن هم شته. خو هغو یو طریقه ورداد غوندې چې المجاز و کنترۃ الحقیقه بس دا د مجاز په پوړیو به مطلب دا ده چې دا کسان مخې ته درومې. یا هغه د غالب خبره هر چند هو مشاهده حق کی گفتگو بنتی نہیں ہے باد و ساغر کہے بغیر. نو دوی چې د اسلوب په حوالہ یا د سبق کا په حوالہ سره موږ ګورو نو دو دوی شاعری آسان فهمه ده او د دوی ته حمزه بابا د تشبیحاتو یو قسم پلار ویلی دی. ډیر زیات تشبیحات استعارې او دې نه بعد شاعرانه ژبه او شاعرانه ډکشن چې کوم دی دلته ډیر په کښلي انداز سره استعمال شوی دی. داسې معلومیږي چې ته به ویایې که چې په جنوب کښې د ده نه مخ کښې جدیده شاعري موجوده وه خو داسې نه ده. شاید د دې اثر د شمال چې کوم شاعرانو د هغوی نه دوی اخیستې وي ځکه چې هلته د دوی تګ را تګ و. نو دلته مجاز هم په مطلب د ده چې په کلایمیکس ته رسېدلی دی خو په مجاز سره سر دا خبره هم حقیقت ته چې دوی دا تصوف سره او دا حقیقي عشق سره یوه سرته چشمه وه او هغوی سره تعلق یو خاندانی پسې منظر یې هم داسې و ده چې دوی طرف ته به دوی تلل. نو د رحمان بابا چې کوم شاعري چې موږ ګورو نو هلته هغه په خپله به نه وایي چې و هر چا ته په خپل شکل څرګندېږم آینې غوندې بیرویه بیریا یم و هر چا ته په خپل شکل څرګندېږم. که څوک یې مطلب دا ده چې مجاز طرف ته بیایي نو بیا هغه خوند ورنه واخلي چې یاره دا خو د رحمان بابا شاعري چې کومه دا د مجاز شاعري ده. خو چې څوک په پوهېږي نو بیا هغوی ته پته ده چې یاره دا خو د حقیقت شاعري هم ده.
دغه پوښتنه پروفیسر اسیر منګل داسې ځواب کړه.
لکه څنګه چې دی یو صوفي شاعر و کلام د تصوف نزاکتونو نه ډک دی دغسې والد محترم فقیر نور محمد سروري قادری هم یو صوفي شخصیت و او ده د تصوف په هکله یو کتاب عرفان هم تصنیف کړی دی. طاهر کلاچوی خپل پلار نه په کور کې بنیادی تعلیم ترلاسه کړی و. د پښتو نه علاوه یې په اردو ژبه کې هم لیکل کول او په فارسی ژبه یې هم پوره قدرت و. د شاعرۍ نه یې اندازه لګي چې مطالعه او مشاهده یې ژوره وه. طاهر کلاچوی په بنیادی توګه د غزل شاعر دی او غزل یې د تصوف د باریکیو نه چاپېره چورلي. دا خبره سمه ده بالکل خټک صاحب ستاسو چې ځینې خلک یا ځینې محققین دی وایي چې دی د رحمان بابا نه ډېر زیات متاثره و. دې کې هېڅ شک نشته چې رحمان بابا سره یې ډېر زیات عقیدت لري او له دې کبله کله نه کله د هغه په رنګ کې رنګ هم شي ولې بیا هم د مخصوص طرز تحریر له کبله خپله ځان گڑتیا پخپل زی ساتی. دستا زلف جمنزوم پجمنز د فکر گنی سر و سر تلاس دا چا رسی کی او یادا دا خوتی چه دا هر چا غی کی اسے گنستا لائے کا ندا دا هر چا غی. طاهر کلاچوی چه غزل تا کم رنگینی ور بخلی دا اغا د د د فنی پختګۍ ثبوت دی. د د بنو نما په ټوله پښتونخوا کې د خپلې خوږې شاعرۍ له کبله وځلوله. د ده ځینې داسې شعرونه دي چې نن یې هم عام پښتانه د حوالې په توګه وړاندې کوي لکه چې دا شعر بوراګان به چمن پریږدي که خبر شول چې له ګلو ښایسته مخونه هم شته. صحیح خبره دا ده چې طاهر کلاچوي د مینې شاعر دی او د مینې کوم سوز او ګدا چې د ده غزل کې په نظر راځي هغه د ده د محبت نه ډک زړه ترجمانی کوي. تر اوسه پورې د شاعرۍ درې کتابونه د مینې غږ، د حسن لمن، مزراب او لوی خلک چاپ شوی دی. لوی خلک یې د نثر کتاب دی. د مینې غېږې په ولس کې بېکچه مقبولیت لري او دا کتاب څو ځله د چاپ د مرحلو نه تیر شوی دی.
د پښتو ژبې استاد او د کوهاټ کالج پرنسپل ډاکټر وزیر شادان مشال رډیو ته وویل چې طاهر کلاچوي د یادېدلو دپاره ګڼې حوالې لري.
لکه پرخه د نرمۍ له برکته په ګلونو خوب کول هم هنر غواړي او ته بوته خوارسو کوی طاهره، خو لیکل د ښه غزل هم هنر غواړي. طاهر کلاچوي د جنوبي اضلاع یو ډیر زلند ستورې، یو ستر نوم، څوک چې په ګڼو حوالو نوم لري. اوله حواله خو یې بې شکه چې تنظیم سازی ده او ادبي هلې ځلې دي. کله چې دوی د کلاچۍ نه بنو ته راغلل نو دوی دلته ادبي هرزوله ته یو ګرم تحریک ورکړو. شاعران ادیبان یې د یو ادبي تنظیم د سوري لاندې را جمع کړل، مشاعري او تنقیدي مجلسونه یې پیل کړل چې وروستو د بنو ادب هم په دغه اساس ډېر په وړاندې لاړو. لوی خلک یې د نثر کتاب دی خو شهرت یې شاعری ده، په شاعری کې په غزل میان دی. چونکې د دوی والد صاحب د تصوف د لارې لاروی وو نو دغه اثر دوی هم محسوس کړی و، دغه اثر په دوی هم شوی و. دغه وجه دا چې د دوی په غزل کې هم د تصوف په حواله کافی ذخیره پرته ده. دا یو شعر خو یې ما ډېر پخوا اورېدلی و چې دا خو ته یې چې د هر چغې کې اوسې گنستا لایق نه ده د هر چا غېږ. په دغه باب د دوی اخلاقي شاعری، اصلاحی شاعری هم کافی زیاته ده. شاید چې په دغه اساس دوی ته د جنوبي اضلاع رحمان بابا سره هم تشبیه ورکولی شي. او خود دې هر څه باوجود دا غوی په شاعری کې رومانیت ته حسن دی، مینا د ښکلا د سوز دی، ګداز دی، خو د ویلو انداز یې دومره په فن پورا او ښکلی دی چې طاهر کلاچوي ته په خپلو همعصرو شاعرانو کې ډیر لوړ مقام ورکړی دی.
سکندر خان سکندر د مشال رډیو سره د خبرو په وخت دا سرګندونه هم وکړه چې طاهر کلاچوي ډیر ښه کیسه لیکونکی هم وو، اگر چې د لنډو کیسو کتاب یې نه دی چاپ شوی.
طاهر کلاچوي غزل په خاصه توګه ډیر زیات مشهور دی. د غزل سره دی یو ښه نظم ګو شاعر هم وو، او بیا که وکتی شي نو دی یو ډیر ښه افسانه نگار هم وو. چاغه په کتابی صورت کې چاپ شوې نه دی، خو ما هغه وخت په لوشا رسالا کې و چاپ کې دی، کراچی نه به یو رسالا چاپ کې دی په لوشا، په هغه کې ما دغه یو دوه افسانې لوستې دي او خې د معیار افسانې لیکلې دي. د طاهر کلاچوي یو اردو غزل دی. میری وفا کو نظر کا گئی تو کیا ہوگا، کلی امید کی مرجھا گئی تو کیا ہوگا، تیری جفا کے حسین دل فریب کانٹوں پہ میرے خلوص کو نیند آ گئی تو کیا ہوگا، میری حسین عقیدت اگر کہیں طاہر مشاہدات سے گھبرا گئی تو کیا ہوگا. دغه د پختو غزل سو شعرونه هم. محبت کے کغم شتا خوندونا ہمشتا، پدے لار کے کخار شتا گلونا ہمشتا، بورا گان بچمن پریگ دی کا خبر شول چلا گلو خیستا مخونا ہمشتا، متحر دا زلف و دام کے ماں کے باسا پا دنیا کے زما نور کارونا ہمشتا. د طاهر کلام په داسې ترکیبونو او تشبیهاتو موړ دی چې د ده د غزل هر مصره ځان ته خپله ځانګړتیا لري. هغه وایي دیوانا ته دیوانا ورغاړه وځي، فرزانا ته فرزانا ورغاړه وځي، د توبې د متولو په خوښي کې سراهی ته پیمانا ورغاړه وځي، کیفیت به د زړه سوی ملګرو چې ډېوې ته پروانا ورغاړه وځي، که طاهر ته خوا ورنکړې باک یې نشته د تا غم خو خماخا ورغاړه وځي.
فرخدل حسرت مشال رډیو ته وویل چې طاهر کلاچوي د مینې شاعر دی.
طاهر کلاچوي په حقیقت کې د مینې محبت شاعر دی. د هغه د شاعرۍ بنیادی مرکز عشق دی، ځکه یې په شاعرۍ کې د عشقیه موضوعات ډیر په نظر راځي. ځینې شعرونو کې د تصوف افکار هم شته. تصوف د ده د پلار له طرفه په میراث کې پاتې شوی دی. تایر کلاچوی په شاعرۍ کې د فن کایل دی، لکه وای او ته بوته هو هر څوک لیکل تایرا خو لیکل د ښه غزل هم هنر غواړي. تایر کلاچوی صاحب که په غزل کې د مجازي حسن ستاینه کړې ده که حقیقي حسن، خو د غزل تغزل یې په هر حال کې برقرار ساتلی دی. په بنیادی توګه غزل ډیر ګران صنف دی، ځکه یې په هر شعر کې بیل بیل مضمون بیانول او ورسره د کافیه ردیف پابندی هم وي. ډیر کم شاعران داسې وي چې د غزل په لوازماتو پورا پورا اوخیږي. تایر کلاچوی د غزل نه علاوه نظمونه هم لیکلي دي. دا تایر کلاچوی نظمونه ځینې ښه او ځینې ډیر ښه دي، خو بې مقصده او بې ضرورته نظم یو هم پکې نشته. کله سوالګره د دا یو ښکل نظم دی چې پکې د یوې سوالګرې عکسی پکې شوې ده. رحمان بابا ته یې پیرزونې ډلای کړي دي. موږ د کلي پاکستان یو، پښتو سحر رښتینې رهبر الوداع اتفاق، داسې نظمونه دي چې د ستاینې وړ دي. دا تاهر کلاچوی تصوف، د تصوف د حقیقت په هکله د اولیا او د دانشورو ډیر اقوال دي، خو ساده او په جامع الفاظو کې د حضرت جنید رحمت الله علیه په قول تصوف د فاصله اخلاقو نوم دی. څومره چې د انسان اخلاق بلند او سپیشلی وي، هغه به ستر او لوی صوفی وي. تایر کلاچوی صاحب په خپله هم د ښو اخلاقو څښتن و، یو سپیشلی او د منور ذهن صوفی و. هغه یایي: آینه دغه د چا د ننګو دي، د بیدیا للمی ګلاب او شفقونه. یو ځای کې بل ځای کې تایر صاحب دا خبره کوي د شعر په ژبه کې: دغه دواړه جهانونه او اتل زره کامه، دې د یو وجود نمونه، ځینې سرنګ ځینې سرنګ.
دغه پښتنه جاوید احساس داسې ځواب کړه:
طاهر صاحب، د پښتونخوا په هغو شاعرانو کې شمارلی کېږي کوم ته چې موږ فنی طور ډیر منظم او فکری طور ډیر مستحکم شاعران وایو. حقیقت دغه دی چې په ظاهر خو د دوی تعلق د تصوف سره، او حقیقت هم دغه دی، مګر دا د یوې سلسلې سره د دوی انسلاک و، یعنی عملی طور هم دی صوفي و. خو دا چې د تصوف چې کومې جلوې دي، بیا ظاهر خبره د دوی په شاعرۍ کې هم راغلی دي. چې کله موږ د دوی شاعري ګورو، نو د حسن او د مینې سره یو کلاسیکي تعلق لري. دی چې کوم د حسن دپاره احترام لري، د مینې دپاره کومه ګهرایي لري، دا د ده خاصه او حصه ده. د دغه تصوف شاد برکات و، یا کلاسیکي تصور کائنات، هغه اثر و چې د دوی په شاعري کې د پند و موعظت تصور شته. ځای په ځای دی یو هغه نصیحت آمیز فنکارانه ماحول هم جوړوي، چې د دوی په شاعري کې یو انساني وحدت موږ ته مخې ته راځي. لکه دی د انساني وحدت علمبردار شاعر دی، هغه افاقي انسان دوستي چې بنیادي زموږ هدف دی یا د ادب هدف دی، هغه افاقي انسان دوستي د دوی په شاعري کې شته. څومره افکار دي، هغه که تصوفي افکار دي، که کلاسیکي تصور کائنات دی، که د حسن سره د حسن متعلقات دي، د مینې نور نفسیات دي، د دې ټولو اظهار طاهر صاحب په رومانی لهجه کې کړی دی، په رومانی او فنکارانه لهجه کې کړی دی. د یو فنکار شاعر دی، یعنی موږ دا خو نه وایو دی رومانی شاعر، یو رومانی شاعر هم دی، ځکه چې دوی سره څومره د جمال تصورات دي، یا دوی چې څومره د جمال مناظر پیش کړي دي، د حسن او زلفې او سترګې، د محبوب خرام رفتار، د هر څه د شاعرۍ برخه دي. نو دا په دې خبرې دلالت کوي چې دا یو رومانی شاعر هم پاتې شوی دی. خو د ده چې کومه لهجه وه، هغه ډېره فنکارانه وه. د دوی تشبیهات ډېر نادر تشبیهات وو، د دوی استعارې هم ډېر اهم استعارې. د دوی په مخ کې د ادب درې روایتونه وو، یعنی یو خو دی د فارسي روایت سره هم تړلی وو، د فارسي سره سره د اردو ادب سره هم د دوی یو تعلق وو. باقاعده د اردو کتاب هم چاپ شوی دی، خندی ګل په نوم، او د اردو نه علاوه د پښتو ادب سره هم د دوی تعلق وو. نو د دې درې روایتونو، دا چې کوم فني روایات دي یا فکري روایتونه دي، د دې چې کوم صالح عناصر وو او صحتمند عناصر وو، هغه ډېر په ښکلي انداز سره د دوی د شاعرۍ برخه دي، او داسې ډېر کم شاعران کولی شي. نو که چېرته موږ په دې بنیاد وګورو، نو دا ډېر د صالحو عناصرو د اظهار او د قدرونو شاعر وو. دای د روایتو شاعر روایتي شاعر نه یعنی دای د روایتو شاعر دوی خپل یو طرز فکر لر خپل یو تصور کائنات لرلو او هغه تصور کائنات کې دوی استحکام غوښتلو یعنی دای د استحکام شاعر نو کوم د دوی د کتابونو نمونه وګورو کنه ګوره دوی سره چومه بلکې دوی سره د تشبیهات یو مکمل نظام وو او که تاسو د دوی د کتابونو نمونه وګورئ د حسن لمن وګوره کنه د حسن لمن یو تشبیهاتی یا تشبیهی ترکیب دی د مینې غیږ مزراب او سره خندې ګل د اردو کتاب دی طاهر کاچی صاحب فطرت نه زیات انساني حسن ته ترجیح ورکوي انساني حسن اصل حسن غني انساني حسن سره د خپل مینې چې کوم یو تعلق ته هغه برقرار ساتي نو دا هغه یو عنصر دی چې دای یو افاقي شاعر هم ثابتوي او د تصوف سره علاقه دار شاعر هم ثابتوي
احساس خټک مشال رادیو ته وویل چې د طاهر کلچوي د راتک سره د بنو د شاعرۍ مزاج بدل شو
یو غټه خبره چې لکه دی په سرایکی بیلټ کې پیدا شوی و او بیا چې بنو ته راغی و ما خیال په 1909 کې دی بنو ته راغلی چې په هغه وخت کې وایي چې په بنو کې د ولسي شاعري ډېره زیاته وه هغې لکه اوسه پورې هم شته خو هغه وخت کې ډېر زیات هغې تاثیر و نو د ده د راتګ سره د بنو د شاعرۍ مزاج بدل شو هلته بیا ډېر غټ غټ شاعران ځکه چې سوچ او فکر د یو شاعر د بل شاعر نه اخلي نو د ده په هغه ادبي ټولنو تاثیر لاندې چې څه وخت بنو کې دغه شی رامخته شو نو د ده د شخصیت دومره تاثیر و د ده شعر دومره تاثیر و چې هلته د شاعرۍ مزاج بدل شو او بنو بیا ډېر درانه درانه شاعران هلته کې رامخته شو بله خبره دا ده چې لکه د په شعر کې د تصوف چې کوم معیار دی هغه په خپل ځای برقرار او اخلاقي چوکاټ یې ورکړی دی خلکو ته چې باید اخلاقیات لکه یو انسان څنګه ژوند وکړي د ژوند هغه معیار یو خودلی دی چې حکوم د مسلمانیت یا د پښتونولۍ اعلی معیار نو دغه د هغه رنګونه دي شعر هدایت سو وایي چې د خنده سلسله مه ختموه خانده داسې نه چې د سپرلو عمرونه کم شي په ده شعر کې ډېره ښکلا یعنی باید چې انسان د مسکانه او د خندانه ډک ووسي هغه اله ډک پاتې کېدلی شي اله د ده په خوله مسکا راتللی شي چې د ده انر او د ده ظاهر یو وي ده په شخصیت باندې د دې دغې شیزونو اثرات وي چې څه وخت یو انسان په انر کې کلیر نه وي د ننه چې کوم هغه ننه شخصیت دی چې دی هغه کلیر نه وي نو په ظاهر که دی ډېر ښکلا ولري ډېر هغه رنګونه ځان ته ورکړي هغه تاثیر نه لري په معاشره کې نو بیا هغه باندې که دی ډېر ځان شو کړي چې زه خوشحاله یم خو بنیادي خوشحالي چې ده د دا انر نه راوځي چې آیا ته په خپل ځان کې په خپل انر کې په خپل باطن کې کلیر یې نو چې څه وخت یو انسان په خپل باطن کې کلیر ووسی نو هغه مطمئن ووسی او په ژوند کې د تر ټولو غټې نام چې دی هغه ته اطمینان دی هغه ته تسکین دی
ډاکټر یوسف جذاب د طاهر کلچوي د یو بیت په حواله خپله یوه خاطره د مشال رادیو سره داسې شریکه کړه
ما یو مولانا ته یو شعر وې هغه ډېره دلچسپه خبره ده هغه داسې و چې ما یو شعر یوه ورځ یو عالم و هغې ته ما وویل چې ناروا د ضرورت په وخت روا شي بې ده وویل چې دا خو شعر چې کوم دی دا د فقه یو اصول دی چې از ضروریات تبیح المحظورات یعنی ضرورتونه چې دي هغه ناجایز شیونه چې دي هغه جایز کوي نو مقصد مې دا دی چې چا سره څومره پس منظر کې کښیلم پروت وي او دې نه بعد فقه پرته وي علوم پرته وي نو بیا سړی ته پته لګیږي چې یاره دا سړی چې کوم ده د مجاز شاعر دی او که د حقیقت شاعر دی نو دا خبره تاسو صحیح ده چې دلته مجاز هم موجود دی دلته مطلب دا ده چې عشق هم موجود دی دلته مینه هم موجوده ده دلته د شاعرانه چې کومه ژبه ده د مجاز هغه هم موجوده ده خو دا هغه هم حقیقت دی چې دوی سره سره د حقیقي عشق او حقیقي مینه تصوف او وحدت الوجود او دې سره تعلق لرونکی وحدت الشهود او ډایرکټ عشق چې کوم دی نو دا شاینه هم دلته موجود دي نو دا خو زموږ چې کوم تعبیرات دي تفهیمات دي نو په هغې باندې تعلق ساتي چې موږ د یو شعر تفهیم څنګه کوو د دې تعبیر څرنګه کوو نو مطلب دا دی چې دلته شته لکه رحمان بابا سره موجود دي چې زه رحمان په زړه نه رای کړم هغه جنو چې ملاوي د ویشته په دود نه رای نو دې مقصد خو خو دانه شو چې مدد چې رحمان بابا صرف د مجاز شاعر دی هم دغه حیثیت ما درته ووایه چې دوی په منځ کې یو تړون یوه رابطه یو انسلاک یو مطلب ده چې اټیچمنټ شته او هغه د دوی د سبق دی نو رحمان بابا ډیر زیات کتلی دی او د رحمان بابا نه اثر مطلب ده چې اخستی دی نو څنګه چې رحمان بابا کښې مطلب ده چې موږ ته د مجاز په پیرایا کښې حقیقي عشق چې کوم احساسات جذبات او تاثرات ملاویدای شي دارنګې د دوی په شاعرۍ کې هم مطلب دا دی چې د مجاز په پیرایا کښې د مجاز په لهجه کښې او د مجاز په ژبه کښې حقیقي عشق موجود ده.
طاهر کلچوي په کال 1928 کې د جون په 10 نېټه په پېښور کې په خیبر ټیچنګ هسپتال کې په حق ورسېدو. جنازه یې لومړی بنو ته راوړل شوه چېرته چې هغه د خپل ژوند لویه برخه تېره کړې وه. په بنو کې جنازه وشوه او بیا په کلچای کې خپل کلي ته یوړل شوه. هلته د دویمې جنازې نه پس د خپل پلار د قبر په خوا کې خاورو ته وسپارل شو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.